بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ګران او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د کب میاشتې ولسمه، د 1444 قمری کال د شعبان مبارک میاشتې 15مه، او د 2023 زیږدیز کال د مارچ میاشتې 8مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې مازدیګرنۍ و ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د اژانس حکامو شورا په ناسته کې د روسیا او اروپایي ټولنې دریځونو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف د زوکړې کلیزې په مناسبت یو مرکه تاسو ته واورول شي چې ګډونوالې د پاکستان له علماو څخه مولانا محمد رحیم درانی او د خیبر پښتونخوا له علماو څخه مولانا قیصر اقبال دی. او په پای کې به هم د لویدیز دوګونی معیارونو خپرونه تاسو ته خپره شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شعبان له مبارکې میاشتې 15مې نمانځنه. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته د ایران غبرګون. د ټاپي پروژې د پیل لپاره د طالبانو د حکومت چمتووالی. او په سوریه کې د چاودنې له امله اوښتې مرګ ژوبله. اوس هم بشپړ خبرونه. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شعبان مبارکې میاشتې له 15مې نمانځنه وشوه. د حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف د زوکړې د کلیزې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نمانځنې پراخ مراسم ترسره شول. نن چهارشنبه د 1444 قمري کال د شعبان مبارکې میاشتې 15مه، او د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې 8مه نیټه ده چې د نړۍ اهل تشیع د ولسم امام حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف د زوکړې له کلیزې سره برابره ده. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف د 255 هجری قمری کال د شعبان مبارکی میاشتې په 15مه په سامرا کې د نړۍ ته سترګې وغړولې. پلار امام حسن عسکری علیه السلام او مور نرجس خاتون ده. د ایران فارس خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان، پاکستان، ارمنستان، قرغزستان، مالیزیا، ترکیه، سوریه او ارجنټاین په ګډون د بیلابیلو هیوادونو د سلګونه علماو او زدهکړیالانو په شمول د ټولنې بیلابیلو پرګنو د شعبان 15مې په مراسمو کې ګډون وکړ. په دغو مراسمو کې ویناوالو وویل چې امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف د بشریت ژغورونکی دی چې په نړۍ کې سوله او عدالت راولي. د نظرونو او خیراتونو په ورکولو او په شمې او څراغونو سره د کورنیو سینګارول د شعبان 15مې نمانځنو لپاره د نړۍ د خلکو له دودونو څخه دي. د حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف د زوکړې کلیزې را رسیدو سره سم د شعبان مبارکې میاشتې 15مې جشن په ټولې نړۍ کې ترسره کیږي. او له بهرنیو هیوادونو سربیره په اسلامي ایران کې هم د چهارشنبه ورځ له خوښۍ او خوشحالیو ډکه ده. د یادونې وړ ده چې هر کال د نړۍ مسلمانان په خپلو ښارونو کې د حضرت امام مهدي منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف د زوکړې کلیزه نمانځي. کنعانی شافی وایي چې جرمني باید د ایران او عراق له خلکو څخه د خپل تیر شرمونکي چلند له امله بخښنه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په بغداد کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ایران ضد څرګندونې وغندلې او وویل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر لومړی باید د ایران او عراق دو ملتونو پر وړاندې د آلمان حکومت د تیرو شرمونکو کړنو له امله بخښنه وغواړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالنا بایربوک بغداد ته د خپل سفر په ترڅ کې پر ایران تور ولګاوه چې له پولې ورهاخوا توغندیز بریدونه کوي. هغه یې د نه منلو وړ وبلله او وویل دا بریدونه ملکي وګړي او د سیمې ثبات له خطر سره مخ کوي. د ایران د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی چافی د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ایران ضد څرګندونو په غبرګون کې د دغه څرګندونو په غندلو سره وویل تمه کېده تر هر څه لومړی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ایران او عراق دو ملتونو پر وړاندې د خپل هیواد د تیرو شرمونکو کړنو له امله بخښنه وغواړي، نه دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد بې اساسه ادعاوې مطرح کړي. اسماعیلی وایي چې ایران پراخې کلتوري پولې لري. د ایران د کلتور او اسلامي لارښود وزیر وویل ایران له سیاسي پولو ډیر پراخ کلتوري سرحدونه لري. د ایران د راپور له مخې د ایران د کلتور او اسلامي لارښود وزیر محمد مهدی اسماعیلی د تهران په تربیت مدرس پوهنتون کې په ایران کې د زده کړیالانو د استخدام په نړیوال فستیوال کې د دې په بیان سره چې ایران د اسلامي انقلاب یو نړیوال رسالت عمومي او نړیوال ناظرین لري زیاته کړه. هغه څه چې څلور څلوېښت کاله مخکې په اسلامي ایران کې رامنځته شول یوازې د سیاسي او حکومتي بدلونونو یو بدلون نه و، بلکې د رسالت او د بلې نړۍ او د نوي اسلامي تمدن د رامنځته کېدو لپاره د چمتووالي یو ډول بدلون و. د ایران د کلتور او اسلامي لارښود وزیر په دې خبرې سره چې اسلامي انقلاب د خپل تمدن جوړونې طبیعت او د نړیوال نظام د اساسي لید له امله له مهمو ننګونو سره مخ شوی دی وویل اسلامي انقلاب د نوي تمدن د رامنځته کولو بیرغ دی او طبیعي دی چې موجوده نظم هڅه کوي له دې بدلون سره مقابله وکړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته سفر کړی. د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په انقره کې سره لیدلی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له زلزله ځپلو سیمو څخه هم د لیدنې او د دغه هیواد له چارواکو سره د خبرو لپاره انقرې ته تللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سه شنبې په شپه ترکیې ته له رسېدو وروسته د انقرې په سین بوغای هوایي ډګر کې وویل هغه د ترکیې له زلزله ځپلو خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د ایران د خلکو او حکومت د مرستو د دوام په هدف ترکیې ته تللی دی. د ایران د راپور له مخې امیر عبداللهیان نن په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل. په دې کتنه کې د وروستیو نړیوالو پرمختګونو او دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ټاپي پروژې د پیل لپاره د طالبانو حکومت چمتووالی ښودلی. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان د اعلان وکړ چې کابل د ټاپي پروژې د پیل لپاره چمتو دی. د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان د ټاپي د ګازو د انتقال د پایپ لاین پروژې د پیل لپاره د حکومت چمتووالی اعلان کړ او وویل چې د دې پروژې امنیتي او تخنیکي او حقوقي ستونزې د افغانستان له لوري حل شوې دي. هغه د ټاپي پروژې په نورو غړو هیوادونو کې د دې پروژې د پیل پر وړاندې د ننګونو په اړه وویل اړوندو هیوادونو لکه ترکمنستان، پاکستان او هند ښایي تر اوسه د دې پروژې تخنیکي او حقوقي چارې نه وي بشپړې کړې، نو له دې امله یې د پروژې کار تر اوسه ځنډول شوی دی. د افغانستان په شمال کې اته تنه سړي تښتونکي وژل شوي دي. د افغانستان په شمال او د بلخ ولایت په مرکز کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې اته تنه سړي تښتونکي او د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه نور هم ژوبل شوي دي. له کابله زموږ د خبریال د راپور له مخې د بلخ ولایت امنی قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری اعلان کړی چې امنیتي ځواکونو نن سهار د مزار شریف ښار د عمومي امنیتي حوزې په مربوطاتو کې ګډ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې اته تنه د دولت وسلوال مخالفین او سړي تښتونکي ووژل شوي دي. وزیر زیاته کړه په دې دوه ساعته جګړه کې دوه تنه امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي او د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان بیا هم زیاته کړه چې له دغې نښتې وروسته یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. اروپایي ټولنه له داعش ترهګرې ډلې سره د طالبانو حکومت د مبارزې قدردانی کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي توګه د داعش د ځپلو لپاره د طالبانو حکومت د لیوالتیا ستاینه وکړه. د تسنیم د خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان په چارو کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسون په یوه ټلویزیوني مرکه کې ټینګار کړی چې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ګاونډیانو یوه بنسټیزه غوښتنه د ترهګرو ډلو ځپل ده چې ظاهرا د کابل اوسنی حکومت په دې برخه کې هڅه کوي. هغه زیاته کړه ترهګري په ځانګړې توګه داعش د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دی، نو د کابل اوسنی حکومت باید په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په همدې تړاو د افغانستان د طالبانو حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وویل د داعش په نامه تکفیری ښکارنده زموږ په هیواد کې له منځه تللې او په ډیر کمزوري حالت کې ده. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې هغه کسان له منځه یوسي چې د حکومت او د خلکو امنیت ګډوډوي. او وروستۍ خبر همدا چې په سوریه کې د یوې چاودنې له امله درې تنه وژل شوي او اووه تنه نور هم ټپیان شوي دي. د سوریه په دیر الزور ښار کې د داعش ترهګریزې ډلې له لورې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله درې تنه سوري وګړي وژل شوي دي. د سانا خبري اژانس د راپور له مخې د سوریه په ختیځ کې د دیر الزور ښار په حمیده سیمه کې نن چهارشنبه د مارچ اتمه د ترهګرو ډلو لخوا یو بل ماین وچاودید چې د دغه ماین د چاودنې له امله د دریو سوري وګړو پر وژل کېدو سربیره اووه نور ټپیان شوي دي. تیره اونۍ د سوریې دیرالزور ښار په څنډه کې د داعش له لورې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله د سوریې د دیرالزور ښار په څنډه کې د کیجیب په سیمه کې د سوري وګړو یوه لارۍ په نښه شوه چې له امله یې پنځه تنه ووژل شول او تر څلوېښتو ډیر نور کسان هم ټپیان شول. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو رابولو د نن ورځې سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د اژانس حکامو شورا په ناسته کې د برجام په اړه د روسیا او اروپایي ټولنې دریځونه. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د حکامو شورا په درې میاشتنۍ غونډه کې روسیا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د برجام ژغورلو دریځونه غوره کړل. روسیې د اټومي اژانس د حکامو شورا په ناسته کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل د ویانا بندیزونو لرې کولو خبرو ته راوګرځي. په ویانا کې میشتو نړیوالو سازمانونو کې د روسیې استازی میخایل اولیانوف د اټومي انرژي نړیوال اژانس د حکامو شورا په ناسته کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لویدیځو هیوادونو ادعا ته ځواب ورکړ او د دوی ادعا شوې اندېښنې د درک وړ وبللې. اولیانوف په یوې ویناپاڼې کې اعلان وکړ د دې لپاره چې دا کار ترسره شي د ویانا په خبرو کې ګډونوال باید ویانا ته راستانه شي او په څو ورځو کې د برجام د بیا احیا په اړه پریکړه وروسته کړي. له بل لوري اروپایي ټولنې په یوې ویناپاڼې سره د اټومي انرژي نړیوال اژانس د حکامو شورا په ناسته کې اعلان وکړ چې بروکسل به د برجام ژغورلو لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکه پانګونه وکړي. په دې ویناپاڼه کې راغلي دي د امنیتي لومړیتوب په توګه اروپایي ټولنه به په ډیپلوماتیک او سیاسي توګه پانګونې ته دوام ورکړي تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اړینو محدودیتونو پلي کول بیا پیل کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې ایران اټومي وسلې نه ترلاسه کړي. بروکسل په دغه بیانیه کې ادعا وکړه چې د ایران د اټومي فعالیتونو د زیاتېدو په پایله کې په سیمه کې د اټومي پروګرام د کړکیچ خطر زیات شوی دی. دا سخکار شي د برجام اټومي هوکړه په داسې په اړه د روسیې او اروپایي ټولنې مثبت دریځ او دې ته د بیرته رسنېدو اړتیا د څو پیښو په رڼا کې تحلیل کېدای شي. تر څو لومړی دا چې تهران ته د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د مشر رافایل ګروسی وروستی سفر او له ایران سره د دوه اړخیزې هوکړې او د اژانس او ایران ترمنځ د همکارۍ او تعامل د زیاتولو په برخه کې د ایران د ښه نیت په هکله یو مثبت پیغام دی او همدا کار د دې لامل شوی چې د څارونکو په اند د اژانس حکامو شورا په اوسنۍ ناسته کې د ایران پر وړاندې د پریکړه لیک صادرېدلو شونتیا له منځه ولاړه شي. دویمه مسله چې البته د اروپایي ترویکا په اړه چې جرمني، فرانسه او انګلستان د څلور جمع یو ډلې د غړیو په توګه او هم اروپایي ټولنې د غړي په توګه مطرح دي. په ایران کې د وروستیو ګډوډۍ او بلواو له امله د ایران د اسلامي جمهوریت له کمزورتیا څخه د هغوی مایوسي ده. هغه پاڅونونه چې البته د امریکا په مشرۍ د لویدیز له بشپړ ملاتړ سره مل و. لویدیځوال په دې نظر و چې وروستیو تاوتریخوالو په ایران باندې د فشار راوړلو لپاره تر ټولو ښه زمینه برابره کړې وه، او له دې امله لویدیز چارواکو په تیره بیا امریکایانو په وار وار اعلان وکړ چې د برجام خبرې اترې د دوی له لومړیتوب څخه نه دي او له اجنډا څخه بهر دي. خو اوس چې په ایران کې د ګډوډۍ پروژه له ناکامۍ سره مخ شوې، اروپایان چې خپلې سیاسي او امنیتي او حتی اقتصادي ګټې د برجام په هیا کې ویني، یو ځل بیا د اروپایي ټولنې د لوړ پوړو چارواکو په څرګندونو او هم په دې برخه کې په خپلو څرګندونو کې د برجام راژوندي کولو په لومړیتوب او په دې اړه پر سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړونو ټینګار کوي. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غک.
نو لالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. ایزانو زالی اصغر عابدی مو د هندارې په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې حاضر سوم. ایزانو د ظلمو د هندارې خبرونه د شعبان 15 او حضرت مهدی عجل الله فرجو شریف د ولادت کلیزې ته ځانګړې کړې ده. په دې هیله چې تر پای را سره مل اوسئ. ایزانو د شعبان د مبارک میاشتې 15 تاریخ د 12 امام حضرت مهدی جل الله فرجه شریف د زوکړې له کدیزه سره سمون خوري چې په همدې مناسبت تاسو عزیزان ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم. حضرت مهدی علیه السلام 12 امام دی چې د خپل پلار حضرت امام حسن عسکري علیه السلام له شهادت وروسته په امامت ورسېده، او له یوې مدې وروسته له نظرونو څخه غایب سو. د اهل بیت علیهم السلام د روایتونو او د یو شمېر حادثو له مخې امام مهدی جل الله فرجه شریف په یوه ورځ ظهور کوي او د خپل یاران سره یو نړیوال اسلامي حکومت رامنځته کوي او په نړۍ کې عدالت او سوله راولي او د فساد، ظلم، تیری او بدبختیو بیخ او بنیاد له منځه وړي. د هغه حضرت په ظهور سره بشریت ته کمال او معنویت اوج ته رسیږي. احادیث او د معصومینو روایتون ته په کتو سره د اهل تشیع له علماو پرته د اهل سنت یو شمېر وتلي عالمان لکه ابن طلحه شافعي او ابن جوزي هم د حضرت مهدی جل الله فرجه شریف د غیبت او بیا د هغه حضرت د زور پاک له تحلیلي او تفسیري لیکنې کړي دي. د اخر زمانه د ژغورونکي یعنی د مونږ په ظهور باندې باور یوازې مسلمانانو پر محدود نه دي، بلکې له اسلام څخه مخکې د عیسویت او یهودیت په شمول ټولو الهي مذاهبو کې د اخر زمانه د ژغورونکي یعنی د حضرت مهدی جل الله فرجه شریف د ظهور زیری ورکول سوی چې د خپل بندگانو سره د متعال خدای بر حق وعده او ژمنه ده. په اسلام کې د اخر زمانه لپاره یو نیم نشه او نشانه او مؤمنان لپاره د حضرت مهدی جل الله فرجه شریف د غیبت پر مهال یو شمېر مسؤلیتونه بیان شوي دي. دا چې منتظرانو کومې دندې جوړیږي او د هغه حضرت د ظهور نښې او نشانې څه دي، دا زموږ د نن ورځې د ګردی میز د بحث محور دی. دغه بحث کې زموږ سره ښاغلی ډاکټر محمد رحیم درانی او ښاغلی مولانا صاحب قیصر اقبال ګډون کوي. دلته یو دمه کوو او بیا له خیره خپلو میلمنو سره بحث پیلوو. د د تهران رادیو ګران اوریدونکو په هنداره کې مو هرکلی کو. راځو ښاغلی ډاکټر محمد رحیم درانی صاحب ته. درانی صاحب ته حضرت مهدی اجل الله فرجو شریف د کلیزې مبارکي درته وایم. مننه چې بحث کې زموږ سره ګډون کوئ. ډاکټر صاحب تاسو دا راته وایست چې د حضرت امام مهدی اجل الله فرجو شریف د غیبت پر مهال د مسلمانانو په ځانګړي ډول د هغه حضرت منتظرینو څه دنده جوړیږي؟
چې کوم پوښتنه زمون دې اورور کړې ده چې څه ځې مواردې دي د غیبت په وخت کې، هغه زه تاسو ته خلاصه بیانوم، لنډې ته بیانوم، ځکه چې کومې ذمواری دي هغه ډېرې زیاتې دي. اول خو د ټول نه سر کې به زه دا ووایم چې ځینې کسان وایي چې لاس پخپه کینی او انتظار وکړي. نه، د انتظار مانا دا نه ده چې موږ لاس پخپه کینو انتظار وکړو، بلکې پکار دی تیاری وکړو. دغه انتظار د تیاری نوم دی. په دې کې اول کار چې موږ کولی شو چې کوم په حدیثونو کې زموږ نه غوښتې شوي دي کومې ذمواری، هغه دا دی چې موږ په دین باندې پوره معرفت حاصل کړو، د دین پیژندګلو حاصل کړو. په دې کې که عقاید دي هغه په پوره توګه زده کړو، همدې شان سره اخلاق دي، احکام دي، او څومره اسلامي وظایف چې په موږ باندې راځي په کار دي هغه په پوره طریقې باندې زده کړو. او بیا دویمه خبره په کار دی د امام د معرفت دپاره او د امام د پیژندګلو دپاره مطالعه وکړو، امام په صحیح طریقې باندې وپیژنو چې د کوم امام موږ لګیایو انتظار کوو. او کله چې سړی ته معرفت حاصل شي، پیژنګلو حاصل شي، نه معرفت خود به خود اطاعت غواړي، نه بیا په کار دی موږ په صحیح طریقې باندې هم د قرآن مجید او هم د اهل بیت پیروي وکړو. کوم څه چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم او اهل بیت علیهم السلام زموږ نه غوښتي دي، په هغه باندې صحیح طریقې سره عمل وکړو. که هغه مونځ دی، که روژه ده، که حج دی، که زکات دی، که خمس دی، ټول وظائف چې کوم دي په هغه باندې صحیح طریقې سره عمل وکړو. دا د انتظار معنی ده. همدارنګ څلورمه ذمواري د انتظار په وخت کې هغه دا دی چې د امام زمان کوم نائبان دي دغه صحیح طریقې سره اطاعت وکړو، چې د امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف چې کله اول غیبت شروع شو نو کوم لنډ مهاله غیبت او په هغه کې څلور خاص نائبان وو. اوس چې کوم دی دغه خاص نائبان په عامو نائبانو بدل شوي چې هغه مجتهدین دي، په کار دي موږ دغه پیروي وکړو. او پنځمه ذمواري دا کېدی شي چې موږ صحیح طریقې سره د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد خیال وساتو.
له تاسو په مننې سره اوس براسو ښاغلی مولانا صاحب قیصر اقبال ته. مولانا صاحب، د حضرت مهدی جل الله فرج شریف د زوکړې د کلیزې مبارکي درته وایم. ښه غواړو چې زموږ اوریدونکو ته دا وایست چې د اخیر زمانې د امام پاک له د اهل تشیع او اهل تسنن وتلي عالمان څه ویلي دي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. دما گرانو دوستانو عزیزانو، تو 15 شعبان حوالے سارا تاسو خدمت کی تبریک ارز کوم. تخت تبریک دی حوالے سارا رچ اگرچہ از حیثے حدیثی تاریخی د خیر شیعه اهل سنت رومت کی اختلاف دی، چې امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دا په دنیا ته رسی کا راغلی دی، خو د شیعه او ځنې اهل سنت رومنو چې د خو برجسته علما دی، بهترین علما دی، ابن جوزی، شافعی، اندس نور کسان او شیعه بل اتفاق دا عقیده دی چې امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف د حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سوے 15 شعبان بندی دنیا تھا رکھ لے لی غاول سر تبلیغ کر سکوں دماندی جملوں نہ پتہ لگی کہ اہل سنت تن رونا ردیشی اعتقاد لری څخه پیدا شوې ریتنې څنګه پیدا ویږي به خو به هر حال کوم تاریخ ته سترګې وغړو احادیثو ته سترګې وغړو همدا ثابتېږي چې یو کس دنیا ته ارتشي به
مننه ایزانو دلته یو دمه کوو بیا به خپرونې ته دوام ورکړو له خیره په هنداره کې مو هر کلی کو خپل بحث ته دوام ورکو راځو ښاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی ته ډاکټر صاحب دا راته وایست چې د اسلامي منابعو له نظره د اخرې زمانې او د هغه حضرت له ظهوره مخکې نښې او نشانې څه دي
ډېره مننه ډېر ښه سوال او په ځای سوال مو کړی دی د امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور چې کومې نښې دي نو په دې حق له دغه نښې او نشانې مونږ په دوه قسمه تقسیمولی شو یو هغه نښې نشانې دي چې هغه حتمی دي یعنی خامخا به دغه واقع کیږي شیخ صدوق علیه الرحمه په کمال الدین کې دویم ټوک او صفحه 1555 مخ کې یو حدیث نقل کړی د امام صادق علیه السلام نه چې فرمایي قبل قیام القائم خمس علامات محتومات الیمانی والسفیانی والسیحة وقتل نفس الزکیہ والخصف بالبیدہ امام فرمائی چې د دولسم امام د ظهور زنې علامتونه هغه دي چې هغه حتمی دي یعنی خامخا به دغه علامتونه واقع کیږي نه غینه بعد به ظهور کیږي هغه کم کم دي هغه داری چې یو خو به یمانی ظهور کوي یمانی لخکر همدې شان سره دغې په مقابلې کې به سفیانی لخکر ظهور کوي یعنی دا به راوځي دا لخکرونه به راوځي قیام یمانی او خروج سفیانی دې ته موږ وایو او درېم علامت سیحه آسمانی خیلې دي یو آسمانی چغه وایي چې هغه به ټوله وري چې څو پورې هغه چغه نه راغلی هغه غږ نه شوی نو دغه قیام نه کیږي یعنی دغه ظهور نه کیږي او څلورم علامت چې امام کوم خودلې دغه قتل و نفس زکیه قتل او اخیری علامت پنځم علامت هغه خصف بالبیدا یعنی د بیدا پزما کې خخیدل ورته مونږ ویل شو چې دا حتمی علامتونه دي دا پنځه چې دا سو پوری نه شوي نه د امام ظهور نه کیږي د دین علاوه چونکه وخت مختصر دی نسبتا لاند دا وایم چې ځنې علامتونه د سدي چې غیر حتمی دي دا غیر حتمی علامتونه او د حتمی علامتونه د دې دوانو په باره کې مونږ دا وایو چې د دې دا به کله واقع کیږي وې دا د امام لوی غیبت چې کوم دی یعنی غیبت کبرا په زمانہ کې په طول کې انجام کیږي یعنی دا نه ده چې دا به په یو ورځ ټول کیږي بلکې دا هغه وخت نه شروع دی ورو به دا علامتونه سرګندې کوم دي شان سره دا غیر حتمی علامتونه دي دا به ورو سرګندې دي یو خاص زمانہ نه ده ټاکلې چې خامخا د زمانه کې غیر حتمی چې کوم علامتونه دي ګوره حتمی یعنی هغه علامتونه چې خامخا به د ظهور نه مخکې دغه راځي او غیر حتمی یعنی چې دغه باره کې یقین نه دی کې دي شي د علامتونه راشي او کې دي شي راهم نشي
ډاکټر صاحب له تاسو مننه و سپراسو شاغلی مولانا صاحب قیصر پالته مولانا صاحب دا راته وایي چې په پاکستان کې په کومو دستورو سره د شعبان د 15 مناسبت لمانځل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم په تاسو سوال چې کړی دی چې پاکستان کې کومو دستورونو سره دا منویږي نو پاکستان حواله سره چې کوم سترګې وغړو مخکې زمانہ په خوا زمانہ کې به انداز بیل او دې زمانہ کې انداز بیل لري خو یو شی مشترک دی هغه دغه دی چې د اخیری امامو تعلق دی اما مخکې دستور نه اوس دستور نه فرق کوي مخکې به دعاوانې نه وي مخکې به د شپې باندې دعای کومل بچا نه وي لو صحیح طریقې سره چونکې عام کوم رواج وغه به کې تلو قامانن سبا الحمدلله د شپې باندې جوانان جمع کیږي دعای کومل چونکې موږ سره روایت کی دي چې هغه دعا چې خضر علیه الصلاة والسلام نه راغلي دي امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام هغه خپل ګران قدر ارجمند شاګرد کومل ته تعلیم کړی وه او د دې دعا د وش په وینو باندې وینه ډېره مستحبه دی حوال جمع شپی او دویام چکم دی امدی شپی باندی دی پندر شابان شپی باندی چه داخل منصوبه دی او تعلق لدی امام علیہ الصلوۃ والسلام ولادت سره د شپې باندې ثواب ډیر زیات دی او الحمدلله نن سبا د شپې باندې بچی لږ دي جوانان لږ شي غرونو ته هغه غرونه واچوي نور څه وکړي مخکې به غرونو باندې وي لرګي بي جامه کړي لوبه ته بیور بلکې لوبه یو قسم ته خوشحالي وه خو الحمدلله نن سبا فار کړی دی خوشحالي خوشحالي دغه دی چې مسجد کې یو عالمي دین روغړي اخرو د مولا فضایل بیان کړي اهل سنت ورونو کې تکونه قرآن نه چونکی مسایات شته دي مهدویت مطالعه او هغه ته بعد بیا چې کله ټوله شپه جوړونه کې عبادت وکړي سبي لمونځ وکړي بیا سبي موندې خپله خوشحالي کوي او څ کوم د امام غزل بیا غایي نو موږ هر کوم دستورات دې طریقې سره اوس کې انجام کیږي چې دعا نمونځ او د دې شپې ټوله عبادت دي عمل دي ښه ځوانان انجام کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه د تهران رادیو لاوریدونکو د اندارې د خبرونې لمیلمنو څخه په مننې سره یو ځل بیا تاسو ته د دغه نیکمرغه ورځې په مناسبت مبارکي وړاندې کوم او تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارم. خدای مو مل او ملګری سه.
علی ابن محضی عربا دشم وڑو کے خوبیا ہم مولا سردار بادشم سلام فرمان دے سلام دبی نسلے غیور دوران دے سلام فرمان دے داد سید خامنائی مبان دے احسان دے سلام فرمان دے مرزا پوچک دکار انجام بکم نل رمز ہے سیا دل سو تیرا سپنا مولا دتا سلام بکم ہر تو کا گم سنوم ہو گما تو غاڑی گورت کر دوام کم سنوم تو وڑو لاسو مولا تاتا ہمیں دعا دکم ہر سکھ کم سنوم ابھی انت و امید تنا فدا کے گم دم وادا دے مثل بہ جا تو مثل سر بازان گم نام خادم کے گم
د لویدیز دوگونی معیارونا زنو د لویدیز دواګونی میانو ترنوالاندې لایو ځنګړی پروګرام سره از جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی هله چې د استفادې وړ مو وګرځي parstoday.ir/p زموږ د انټرنیټي سایت درکتی ولند دمکو بیا د پروګرام دوام سره تاسو خدمت ته حاضرې کو
رانوریدونکو امریکا او د هغه اروپایی او د کاناډا او استرالیا او حتی جاپان په شان غیر اروپایی انډیوالان د یوکرین جنگ له روسیې او دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تش په نامه حساب د پاکولو لپاره د یو بې ساري فرصت په توګه ګڼي چې لڅ باندې دوو لسیزو راهیسی په اروپا، لویدیځ آسیا او لاتین امریکا او حتی خپل په شمالي امریکا کې د دغه هیواد د زیاته غوښتنو په وړاندې ولاړ دی. د امریکې د ولسمشر جو بایدن او د دغه هیواد د جګپوړو پوځي او امنیتي چارواکو له نظره دغه جنگ د روسیې خلاف د زیات نه زیات ضدیت لپاره یو بېساری او نه تکرارېدونکی فرصت برابر کړی دی. د دې پترس کې چې د لویدیځو مشرانو له نظره د یوکرین په جنگ کې د روسیې بریا به هغه هم د ناټو په گاوند کې د دغه پوځي سازمان د بې اعتباره او د روسیې د سیمه ایز او نړیوال قدرت او نفوذ د لا زیاتې پراختیا سبب وګرځي او په اروپا کې به امنیتي پوځي او سیاسي معادلات د لویدیځ په تاوان بدل کړي. په دې وجه هغوی کلکه اراده کړې ده چې په هر قیمت د روسیې د بریا مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باوري دی چې د لویدیځ د امریکې او برېټانیا په مشرۍ یوکرین د روسیې د کنټرولولو او ستومانه کولو لپاره په یو اوزار بدل کړی دی.
ایزن واغا مهم ټکی چې روسیه پر تاکید کړی لا یوکرین سره د پراخو پوځي او وسلو لمرست زخه د لویدیس په تیرابیا د امریکا او ناتو هیوادونو ورسته هدف دی. د ماسکو له نظره د جنگ لا جاری ساتلو د لویدیس موخه د روسیه د ټوټه کولو په فاینل هدف سره دغه هیواد زیات نه زیات کمزوري کول دي. دغه مسأله ده چې امریکای د شوروي لا پړه وا په لټه کې و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې حق لویل چې امریکا لمودو رئیس په سیمه کې په عملیاتو اخته پاتې شوی ده او د شوروي په زمانه کې د دې کار لاره هواروله. امریکا له پخوا رئیس د روسیې خلاف په شخړې جوړونې لګیا و، نه یوازې نن او واشنگتن ته د زیلنسکی له سفره ورسته. دا شانتمه کېږي چې د یوکرین جنگ چې همدا اوس په خپلې یولسمې میاشتې کې د پراخو انساني تلفاتو او پوځي زیانونو او هم د یوکرین د بېخبناو د نابودۍ سبب شوی، نه یوازې پای ته ورنه رسیږي بلکې د زیلنسکی دریز او د امریکې په پراخو ملاتړونو اډانې ته په پام سره به په راتلونکو میاشتو کې هم دوام ولري. د دې کار نخه د امریکې د وسلو د 1.3 میلیارد ډالرو د مرستې او په 2023 کال کې د 65 میلیارد ډالرو کلي مرستې او همداشان یوکرین ته د براډ ډی پنامه د پرمختللو پوځي زغرګاډو د سپرلو لپاره د بایډن شنه اشاره ده او دا هغه سیناریو ده چې د مخنیوي په هکله یې د لویدیځ له ایدیا سره سره په عمل کې د امریکې د وسلو د مرستو په پام وړ زیاتېدو او د جنگ دوام ته د کیف لمسولو ته په پام سره د جنگ د جاری ساتلو په لور روان دي. البته دا زلب د روسیې خاورې ته د دغه جنگ د لمنې د پراخېدو احتمال له مخکې نه ډېر زیات وي. جوته ده چې د دغه جنگ دوام به د یوکرین ګاونډي هیوادونو په تیره بیا پولینډ او د بالټیک درې ګونو جمهوریتونو ته د رسیدو امکان زیات کړي چې دا چاره به د روسیې او ناټو د نیغ په نیغه پوځي مقابلې په معنی.
د یوکرین سره د پوځي او تسلیحاتي مرستو د دوام او زیاتولو په لړ کې د لویدیس په ورسته دریزنیونه کې د ناتو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ د روان جنوري میاشتې په 14مه وویل چې لویدیس هیوادونه به ډیر زر یوکرین ته د درنو وسلو لیږد زیات کړي. د هغه په وینا د ناتو متحدان پوهیږي چې یوکرین د جرمني جوړو لیوپارډ 2 ډوله ټانکونو په شان جنگي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د سټولټنبرګ په وینا هغه تمه لري چې په رامشټاین کې د جنوري د 6مې نیټې له غونډې وروسته د یوکرین ملاتړي وتوانېږي خپلې نوې پوځي مرستې اعلان کړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه، زه د زغرګاډو د تامینولو په هکله د جرمني او امریکې له پریکړې او د سپکو جنگي ټانکونو د تامینولو لپاره د فرانسې له موافقې پراخ هرکلی کوم او ډاډه یم چې نور متحدان به هم په رامشټاین کې خپلې نوې مرستې اعلان کړي. دا په داسې حال کې دي چې برېټانیا هم یوکرین ته یو شمیر چیلنجر 2 ټانکونه لیږي. په دې لړ کې مهم ټکی هغه استدلال دی چې د ناټو دغه جګپوړي چارواکي یوکرین ته د وسلو په تیره بیا د ډول ډول درنو وسلو یعنی د براډلی په شان د جنگي ټانکونو او زغرګاډو د لیږلو لپاره مطرح کړی ده. د سټولټنبرګ د ادعا له مخې اوس د یوکرین د جنگ ټاکونکې مرحله روانه ده. هغه ټینګار وکړ موږ د سختو جنگونو د تجربه کولو په حال کې یو، په دې وجه مهمه ده چې د بریا او د خپل یو خپلواک هیواد د شتون د دوام لپاره ضروری وسلې یوکرین ته ورکړو. ممکنه ده چې متناقض وښکاري، خو له یوکرین څخه پوځي ملاتړ د صلح تر ټولو ګړندی او لنډه لاره ده.
ایزانو په داسې حال کې چې لویدیځوالو په تیره بیا امریکا د وسلو یو ستر او بېمخینې سیلاب د یوکرین په لور روان کړی دی، خو په دواګونې درز نیونې کې یې هر هغه هیواد ګواښلی چې د هغوی په ادعا پر روسیې باندې وسلې وپلوري. په دې لړ کې جګپوړو امریکایي، اروپایي او د ناټو چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې د یوکرین په جنگ کې د استعمالېدو لپاره روسیې ته د ایران د جوړولو پور پایلټه الوتکو د پام وړ شمیر د لیږدولو ادعا په مطرح کولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف یو پراخ سیاسي او نفسیاتي جنگ پیل کړی دی. له دې نه علاوه ادعا کوي چې ایران نیت لري خپل رسا نخا ویشتونکي بالستیک توغندي هم ماسکو ته ورکړي. د امریکې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار جیک سالن په دې ورستیو کې د یوکرین خلاف د روسیې په جنگ کې د ایران د ګډون په حق لای ادعا کړې ده چې ایران پر روسیې باندې د ډرونز په خرڅولو سره د روسیې لخوا په جنگي جنایتونو کې شریک شوی دی. د امریکا د خارجه وزارت وایاند نیټ پرایس هم د روانې میاشتې جنوري په 9 نیټه په یوې خبري غونډې کې د ایران لارې روسیې ته د ځنو پوځي وسلو لیک ته په اشاره سره وویل چې متحده ایالات لا هم لا یوکرینی چارواکو سره د جنگي جنایتونو مستند جوړونې ته دوام ورکوي. که د دې کار په دوران کې خبر شو چې د ایران حکومت یا د هغوی جګپوړو چارواکو په جنگي جنایتونو کې شریک یا مسئول دي، نو هڅه به وکړو چې له هغوی څخه هم پوښتنه وکړو. پرایس مدعی شو چې لا هیڅ چا نه پټه نه ده چې ایران ماسکو ته وسلې ورکوي او د روسیې پوځ هغه وسلې د یوکرین د خلکو او د غیر پوځي بېخمناو خلاف استعمالوي.
خو تهران د یوکرین په جنگ کې د استعمال لپاره روسیې ته د ډرونز په شمول د ایران د جوړو وسلو د لیږلو په حق له د لویدیز غنې ادعاوې رد کړې دي، او حتی په دې مسالې د غور لپاره یې له یوکرین سره د یو ګډ کمیشن جوړولو ته خپل چمتووالی ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر 2022 کال د نومبر په 15 په دې خبرې سره چې له روسیې سره د ایران اړیکې د ګاونډیتوب او د متقابلو ګټو په بنیاد دي، روسیې ته د ایران لخوا د وسلو د ورسپارلو د ادعا په هکله د ځینو لویدیځو چارواکو څرګندونې دروغ وبللې او ټینګار یې وکړ چې د توغندیو د لیږلو په هکله د هغوی ادعا خو بیخي غلطه ده. البته ایران په تیرو میاشتو کې د یوکرین د جنگ له پیلېدو مخکې یو شمېر ډرونز په روسیې پلورلي وو. امیر عبداللهیان د یوکرین د ولسمشر په شمول د دغه هیواد د چارواکو د ادعاو په غبرګون کې وویل چې له خپل یوکرینی همرتبه سره موافقې ته رسیدلی چې که په یوکرین کې د روسیې لخوا د ایرانی ډرونز د استفادې په حق له هر ډول مستند لري، نو دغه اسناد دې ایران ته ورکړي. امیر عبداللهیان په 13 نومبر کې وویل چې په دې لړ کې ټاکل شوی و چې دوه اونۍ مخکې د طرفینو سیاسي او دفاعي پلاوی په یو اروپایي هیواد کې سره کینی، خو یوکرینی چارواکو بیخي په وروستي منټ کې د ایرانی پلاوی لشتون باوجود په دغه غونډه کې لګډونه ډډه وکړه.
ایزنو په دې توګه معلومیږي چې د یوکرین په جنگ کې د استفادې لپاره له روسیې سره د ایران د وسلو د مرستو پاکله د لویدیځ اداګانې بیخي بې اساسه او بې بنیاده وي، او د تهران د منفعل کولو او په راتلونکي کې د بندیزونو د ختمولو او د برجام د راژوندي کولو لپاره د ویانا د مذاکراتو د دوام په چوکاټ کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو په رد کې له تهرانه د امتیازاتو د اخیستو په موخه د ایران خلاف د رواني او تبلیغاتي جنگ په لاره کې ترسره کیږي. کیږي د دې پدرت کې شه د ایران د مثبت او رغنده دریز لایلانولو سره سره یوکرینی لوري د ایران خنیت په بې پامی سره له هر ډول مثبت ګامه ډډه کړې ده او د روسیې لخوا د ایرانی ډرونز د استعمال په لړ کې یوازې په خپلو ادعاګانو باندې ټینګار کوي یوکرین دا ادعا د ایران خلاف د نویو بندیزونو د لګولو په هدف د لویدیځوالو لپاره په یوې پلمې بدله شوې ده په دې لړ کې اروپایي اتحادیې د اکتوبر په 6 نیټه د یوکرین د دغې نه ثابته شوې ادعا له مخې په ایران باندې ځینې نوي بندیزونه ولګول له بلې خوا د امریکا د خارجه وزارت ویاند دا خندوونکي ادعا وکړه مونږه تاییدولی شو چې په کریمه کې د روسیې پوځي ځواکونه د ایران د بی پیلټه الوتکو په الوزولو سره په یوکرین باندې حمله کوي په دې پلمه امریکا هم تر اوسه په څو ایرانی شرکتونو ارګانونو او شخصیتونو باندې بندیزونه لګولي دي خو د ایران اسلامي جمهوریت دغه ادعاګانې په کراتو رد کړې دي او هغه د نویو بندیزونو د لګولو په شمول د ایران خلاف د اقداماتو د لارې د اورولو او د ایران د ویرولو په لړ کې د لویدیځ د رواني او تبلیغاتي جنګیوه برخه کړي د تهران نظره دا ادعاګانې هیڅ ډول اساس او بنیاد نه لري او لویدیځوال ترې ناوړه استفاده کوي او رسته ټکی دا چې ماسکو هم په ډاګه ویلي چې د یوکرین په جنگ کې استعمال شوی به بل ټال وته کې خپل د روسیې جوړې دي
د تهران رادیو مینوالو د یوکرین د جنگ په وړاندې د لویدیز د ډبل سټینډر یاد وګونی معیارونو په حق له دا وینا مو غوړې د پدې هله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وینو اجازه درنه غواړو
الله مملا او ملګری